مسیح د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 18 د اکتوبر 9 پیل خبرونه کیږي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولو کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل وویل دی فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شایي ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې 10,000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښوولې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بلخوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قل اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 1.5 وسلوال ژوبل سوي، 1.8 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د کندز ولایت له بانفوزو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان له مخې د لوبې پچا افغان لوبډل مشره وګټله او د توپ وهنې پرېکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سپېدو سره 365 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 350 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اوورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سپېدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یورزنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلی دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داس حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلوو بیلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سرنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
شپېته کلنې سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمې پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت نوې څېړنه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. علت څه دی؟ یو اوکار پوه وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت ترې هغه نه ده شوی. د افغانه سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د اجتماع خپله د جناب والي چپر د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنی حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدل سي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونه وځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او پناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپل پخوانی بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د اویغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنګیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بعد مرغه موږ له یوه جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې یې ځانګړې قطعې جوړې کړې او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنګیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2700 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 1500 زیات غیر نظامی افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت نوي معلومات ښيي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو، د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله 6% لوړه شول سوې ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغې کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څیړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېسارې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړي دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2506 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5645 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډیر شوي چې ډیری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 1280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوهان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یوه نه ده، نظریات یې یو نه دي. له دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوهان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولي وین عطاالله خوږیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له ښاغلې خوږیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی موخه دا و چې اکثر وخت کناف زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې به د مخالفین له لوري دي د هغوی له لوري به حملې کړي. کله به چې زموږ د یوې قطعې اړتیا پیدا شوه چې د دغې حملې د مخنیوي په موخه سیمې ته ورسېږي یا د نورو ځواکونو سره کومکي واوسېږي، موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلې وخت قوت راسوله. نو د دغه قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ صرف هغه وخت کې چې کله مخالفین په دې سیمو باندې حملې وکړي د نورو واو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوالو مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوږیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیاس را په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولې یو څه په خطو کې استفاده نه کیږي فاطمه پولیس په خپل ځای کې ډیر مخدند لري او خدمات ترسره کوي ولې دا څه حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدار دفاعي سیستم کې هم به وسیږي داسې یوې قوې چې په هغې کې ټول ارګانونه شتون ولري په دې کې ملي امنیت ملي اردو په عامه نظم ملي پولیس همداراز نور ارګانونه په کې شتون ولري موږ ښه وبلله چې داسې یوه قطعه جوړه کړو کله هم چې اړتیا پیدا شي موږ له دغه قوې څخه استفاده کولی شو
تاسو څه اندازې دادمن یاست چې د دغه قوې نه د دغه ضربتي لشکر نه ښه استفاده وسي
موږ ډېر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوې په جوړولو باندې انشاءالله دې قوې هغه تخنیکي برخې نیت ایداری لوری تقویه کیږي دغه قوه څومره روزنه کیږي دغه قوه سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي تر څو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لاغي هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډ بنو چې اوس مهال له دې وروسته به موږ له مرکزی ادارې تخصصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې به موږ غوښتنه کولې د قوې چې موږ سره دوی په جګړیز حالات کې همکاري وکړي له دې وروسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټې اخیستنې د دغه غوښتنو څخه انشاءالله ډډه کوو
د کوم امنیتي ارګان لخوا دغه ضربتي لښکر قطعې رهبري کیږي
دغه ضربتي لښکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب والي صاحب په نظامي شورا رهبري په غاړه لري دا وی په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت د خپل ورغړو پر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا والی صاحب په دې حق له داخله دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې امنیتي قوا ډېر ښه همغږي لري د جناب والی صاحب سره کله چې نظامي شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی هممهاله امنیي قومندانۍ له اړونده وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړي او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه ورسره شوې
د میدان وردګ د والی وین اتاولہ خوګانی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د سطر فروغ پښتنې ځوابولې
شاهد الله جلاند له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي افغان دولت باید له افغانستانه د پانګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پانګولو ته د پانګونې زمینه برابره شي قدرت الله له کندهار لیکلي افغان دولت به تر څو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمه وي افغانستان ته پکار ده چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلي دي چې پکار ده په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر یوه روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلي پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخې سیاست پر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یوه اوریدونکي لیکلي چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یوه نمایشي حرکت سره د ملي یووالي د حکومت د خوښنونکو کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزه ولمنځله په دې مناسبت دغو فعالانو پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینژرو او نورو پکښې برخه اخیستې وه دوی ویل دا حکومت یو ناکام حکومت دی او خلک یې تیر ایستلي دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سه باندې کال تیریږي خو د حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې له خلکو سره یې کړې ژمنې عملي نه کړې د دغو انتقادونو د څرګندونو لپاره د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګیري او معلولین راټول شوي وو او د یوه نمایشي حرکت په اجرا کولو سره یې د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو له پیل څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یوه تمثیلي صحنه جوړه کړې وه چې داسې وړاندې کړه دغو فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغو فعالانو چې صحنې تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به یې په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جان کیری راشي. جان کیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جان کیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینوونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ ونه اورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومته د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدني فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. دی وایي کیدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به ای باور هستیم که
باوری یو چې هیڅوک به زموږ غږ ونه اوري او نه به زموږ غوښتنې ومني. خو نن چې مو دغه غلی حرکت پیل کړ دا به مو لومړۍ هڅه نه وي. موږ به د تل لپاره د خلکو غږ پورته وساتو.
د غونډې ګډونوالو په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خائنان د محاکمه او هغه کسان چې د هیواد د ځینو سیمو په سقوط کې لاس لري مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. اوس هم یو سیمه ییزه مسله څېړو. وروسته له هغې چې روسیې په سوریه کې د داعش په وړاندې کمپاین پر مهال د ترکیې هوایي حریم نقض کړ، د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي او نور هیوادونه کولی سي د ترکیې لومړنۍ اټومي دستګاه جوړه کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورځپاڼو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي چې وایي نسي کولی روان وضعیت وزغمي. دی وایي د ترکیې د هوایي حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړې چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاوټ برېښنا وړتیا ولري، خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لوی ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یوه متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many.
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامني او د کډوالو بحران چې د ناامني او غمجنه پایله ده. تکه سوي د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریه دروان حالت په اړه خبري وکړي.
د دې سره اته نیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیات وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې 4 کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. دا خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. یو کلی زر ژغونه ډرامه اوس خبري چې ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث اوریدلای سي چې یوسف خان زادران به کوربوي.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړاوونه ګالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څه لانجه ده.
هلی هلی زر له موټر را کوشي نور لاره پیاده شو. الله زر شا ته څه چرت وای؟
اوف دی وخت کې بیا پکا بیدا شو مې ټیلا کوي. یو خو دا تور تیار وګوره بل داستا سي ټیلا کوله ته وګوري. ګل محمد لاس دې راکا را را.
الله زر شا نور څه خبر نه وي پاتې
څه کوي؟ ستاسو د چنو نفر بم لا پاتې وي اوس هم د موټر کا وانه ناستې وي.
ډېر نه خره نازونه مکوا اورا خو نه روان.
اوس سره کوم بای نه وي کنه زه چیرته راتله
دا سره رښتیا وای دا خو سر ډاډ کو چې هیڅ سختی به نه وینو.
اوس هم درته وایم چې هیڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولای.
اورا کیکا راشه ګل محمد خبر ډیره مو سره ودا کدا سه غوړی شوی ونه لري زو ته به څنګه خطا ایستلی وای.
اوه د څنګه ته کتوره تیار ده عزیز اوس بدلته د شپې څو بجې
اخو مو زه واره که چې خطر ده بی غوړشه
څه وای کوم خو
دا به در سره واخله انا چابک شه
دا سې دی په واخ په لګوټه درنه ده
واخله وایم کغوړ چې له دې ځای ژوندې ووځي نو دا زما بیگ در سره واخله ګوره پام دې پیوي
دا وری دومره دروند دی دګ څه دی زه نه وړم.
نه وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لاروزي او قاچاق نه وړې کيو نه سي هم دلته به دې په دې غره کې پرېدم.
نه نه ما یو ځای مبرې وړم وړم راکا
هېرو را کګیر شي بیا ته خلاصوي دا خو د دومره عمرم نه دی
تو خو دغه برابر عمر یې کنه فاطم یو بیگ در کوم چرت مو واه
اغه لک دی وډارو چې در سره وې منله حلم ګله مان شه ډارا ولای
کله چې دی پیسې واخستې اغه وخت به دا فکر کړی وای.
څه پیسې کوي پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخیستې
زمانه خو دی پیسې نه دی اخیستې
خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي، هسې نه دی در کړي.
ښه دلاور خانه، تا ویل چې مقصد ډله به پوره شي، تا قاچاق تېرول په ما باندې.
ملنګ
څوک یې؟
وای زړه دې په موږ سوالې وډار شوې.
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم، ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زړه دې په موږ نو زه څه خبرم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلی.
کا زړه دې په موږ ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې؟
هو همداسې دی، ما ویل دکان کې به نور مالم واچم.
زړه دې په موږ مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم. یاره دروغجان دی نشم، یو لس تنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت و؟
خیریت و، هغوی د ګل محمد له ورندارې نه مستې او اچار اخیستل، او د چا خو بلاګۍ هم په کار وې.
رښتیا وایې؟
وای زړه دې پدمه شه، تا ته دروغجان ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورنداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکوم، خو زړه دې بدمشه چاته به نه وایې چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غوسې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه نه وایم چاته.
زړه دې بدمشه وایم، دا د ګل محمد ورنداره چې د اچار او مستې او هګۍ خرڅوي، دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورنهاخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و. زړه دې بدمشه، نور نه تپوسه او کار دی.
بیبي ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
ای لورې، نن یو ډېر شمه ده لورې.
سفر دی په خیر وي بیبي ترورې؟ څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه جرې، څه احوال یې نشته، خوب مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي.
پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره، شېبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چاغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسېږي.
خیر اوسي، ټول خیر اوسي. نازې لورې، څه شو؟ چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې، چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو ومڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر اوسې، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړې. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړې وای. ډېرو بخې، چای وځنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس خو بله چای راسره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړی.
نه نه لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نو اچولی، جوش اوبه نه وې. کېنه زر لږ دی چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو. ښه کې به نو نازیه، څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرڅ او جنجالونه ټول تاسې ته پاتې دي.
وی لورې، نازیه انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک د دې دنیا و آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خو یو بلګام هم نشم اخیستی.
څه خبره ده؟ ولې کېناستې؟ ولکه
نشم تلی، پښې مې درد کوي، بېخي رپسې مړې شوي دي.
چکسه ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم؟ نشم تلی وای.
نه قاچاق بره سره خالص ته تک سیلو تماشا درته ښکارېده. چکسه ډېر وخت نه لرو، موږ پاڅېږه چې ځو.
هی هی الحمګله، تا خو ویل چې دسی به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو، کله وایې وږی، کله ډارېږئ، کله ستړی. که مو همدا شی برکت ونه کړه بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، ځه لا مو مل شه ګوره، ځه زه ځمه درنه. ځه
څنګه
اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چیرې یو؟ نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ څو دقیقې وروسته بیا آسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي. خو صبر وکړئ،
لمر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي را باندې واله. که نو جګ شئ، کنې پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه، څه پس مې وکړه.
راجګ شه، راجګ شه، راکلاسه. آفرین شاز،
خیر
زما پروکه ناسته کړه.
اوف، دا څه بد بوی ده! هغه د بوړي بوی ده، هغه وګوري مړه ده.
ځئ څه وی دی عمر ګورې، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې؟ اوس په موږ پسې رانه شهلې.
هو، دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دي، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. شاباش
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښی؟ خدای دې موږ د دې حاله وساتي.
یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟ هو، هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو، زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا تلی نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ای بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړ او ژوندي به ورسېږو او که نه. وای
شکر خدایه، شکر هغه دي اسان، هغه دي.
راځئ راځئ راشئ، دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دوه تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شئ ختلی. یو څوک وږی راکئ. ګل ماما ده، مرسته راسره وکړه.
جش راکله. افر افر
افر.
زه ته به پر یو اس لاړ شو ضروره. عزیزه، دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري، هسې نه له اس سره یو ځای راولغړو.
خدای دې نه کوي،
برکت وکړي. هلئ زه درنه ورک نه شم. ګورئ غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تالو ته مو ګوره چې زما هس هم تور دی. پام مو وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی، جامې دې سپینې دي. که مو اس ورک کړ تا نه ورکوو. خپل هېواد په یو اس پور دی او مونږ ته ګوره.
وای وای وای، ومې نیسې چې مو څوک.
انا ومې نیسې.
کنه تلی
ګوره. خو په خو خو نشي تلی، ناسوس انسان په رسم ځان نشي کولی. هلی شابک شئ، زر راشئ، ځان وباسئ، زر شئ.
د ازادۍ رادیو خوږ اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې. نن جمعه ده او تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې د لړۍ 119 برخه واورېده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف ځدران درسره یم چې په دې خپرونه کې د ډرامې څخه په یوه ټاکل شوي موضوع ستاسې نظرونه اخلو او د میلمه له تجربو هم ګټه پورته کوو. په تېرو څو اونیو کې موږ په دې وغږېدو چې ولې ډېری افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول په کار دي او دا ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا سره خبرې کوو چې اروپا ته روان شوی و. دی به موږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ و. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته پخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسې اورېدونکو هم حتما په دې اړه ډېر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اورېدلي دي. نو نظرونه مو راسره همدا اوس په 0999235540 بله شمېره 0922255 شمېرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ. تواب خان ډیر خیر راغلی بیرته خوشاله یو چې وینو دی او خیر او سلامت راغلی څنګه و د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلات و څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسې بس دلته ښکار بار هم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستل او ایران ویزه مې واخیستل او تر ایران پورې وای لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستل بیا قاچاقبر چې مې واخیستله بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویله چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبر هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موتغته موتر چې د ریک چې پکې بوزي کنه
لارې موتر
په هغه کې مونږ واچول او ډېر کسو بس یو سوله دوه درې ساعته لاره په همدغه موتر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موتر نه ښکته شو یو بل موتر و او سر یې څه وه تارپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موتر باندې مونږ حرکت وکړې
تاسو ته اول ویلي وو چې تاسو ښایسته
موتر یې 404 دي داسې داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا همالته ناست وای تاسو دلته کینې او دشت وه ډېر مردار وه بس یو کور وه بس وای هم دلته کینې مونږ تاسو ته اوبه راولو داسې او داسې بس هغو لاره تر ماښامه پورې رانغلې مونږ هر څه چې ورته زنګ وویله چې راشي چې مونږ تږې یو وږي یو بس وایي صبر وکړئ چې دلته پولیس ده او داسې ده تر څو چې شپه شي بیا مونږ راځو بیا بس مونږ همالته ناست وی بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسېدل یا اوبه تګې به وای یا ډوډۍ وه
هو مواد رانغله بس مونږ همالته ناست وو چې
نو تواب خان ستاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایې په دې خاطر باندې چې نور افغانان هم خبر شي اما یوازې ته نه لکه مخکې ما چې ویلې ډېری ځوانان په دې لار تللي دي نو مونږ د اورېدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اورېدونکی ذبیح الله دی د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مه شئ او لطفا په کومه موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته ووایې وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی مهرباني او ستاسو مهرباني
تقریبا څلور سوه نفر ویلو بیا دغسې دغسې وختلو نو دغسې
ستاسو آواز لږ ډیر خراب دی خو بیا هم تاسو لږ ستونزه چې یاده وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو څو نفر دا واورېدل او تاسو مونږ ته په غږ ستون کې ماشین کوم غږ پریښه او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اوریدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو ووایه د اوریدونکو فکر کوم پیسې خلاص شوې یا تلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اوریدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړئ بله لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي راډیو ده بله زمونږ غږ اوري دا اوریدونکی هم په لاین کې وښه تواب خان ستاسو بیرته تاسو ته راځو تاسو لطفا تاسو ته ژمنې داسې درکړ شوي چې تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شئ حتمن د ایران په ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره و په څومره ورځو کې تېر شو څنګه و
والا دا سفر خو ډېر و بس مونږ دواش په دو ورځې سفر وکې تر څو چې مارس ته راورسېدو چې هلته د موټر لاره خلاصېږي په خپې ځي په غرو بیا هلته مونږ بس په غرو یې وایي یو ساعت لاره ده یو ساعت لاره ده یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځې بس هماغه ترکیه ته رسېږي بس مونږ غره شروع شو شپه وه چې مونږ حرکت وکې یو ساعت دوه ساعت دو سات لاره درې سات مونږ لاره په غره تیر کړې یو غره خلاص شو بل غره بل غره او څوک کېناستیم به نه شي څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیکسله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي او داسې ده او داسې بیا مونږ حرکت کوله بس دغه څه ته راورسېدو نقطې صفري ته
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به دستم بیا اورو اما عبدالقادر اخلو هغه هم زموږ سره زابل نه اړیکه نیولې لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړئ په خیر راغلی خپرونې ته
ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو ستاسو خپل میلمه او خدمه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه چیرې موږ وګورو نه کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده په افغانستان کې تر هغه حتی نه تر هغه حتی نه تر امنیت دونه خراب نه دي کډوال زابل ته وګوري هغه د کار او غریب دواران تر ډېره حد کډوال او مهاجرت نه کوي مثلا پر ډېرو سختو حالاتو باندې ځي په لاس کې څه لري ما په نظر اول خو زما غوښتنه څخه دا چې باید دلته ځوانان د کار موقع وسایي چې بل دغه ځوانان چې په لاس کې څه پیسې لري دي کولی شي د هېواد په نورو ولایتونو کې هغه څه د کار موقع ځان ته مسایله کړي د بل چا لپاره کار په دغه سختو حالاتو کې د چا سره د مرګ ګواښ تړلی وي یقینا په دې کې به دولت وي د دولت لپاره په دغه عرصه کې ډېر مهم څه پکار دي بل د دوی لپاره دا پکار دي چې دغه د هېواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوهه د لوړو زده کړو وزارت ته ورسي یا مثلا د ځوانانو معاونیت ته ورسي د تاسو کلتور په وزارت کې هڅه دی کولای شي چې د پښتو په هېواد په پوهنتون کې هڅه درس ویلای شي دغه بس ما په نظر تر دې چې څوک په کله کې راروځي او د مرګ واښه مستطولې تر دې بدا شوي چې تعلیم لپاره چې په
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه یې په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي خپل کار وکړي او خپل وطن خپل جوړ کړي همدلته ژوند سوکاله تیر کړي یو بل اوریدونکی مخلو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړی او کوم ځینې مړی کنیولې مهرباني بلې زموږ سره خبرې وکړي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو نوم او کوم ځینې مړی کنیولې
جمان یا ملن رهاره
زمان مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي تاسو به څه پیغام لرئ تاسو هم کله داسې اراده کړي تللې کوم ځای پورې سفر کړی دی چې له ستونزو سره مخ وي که نه
نه الحمدلله دا اراده م نه ده کړې خو ملګري مې ډېر تللي دي او هغوی ته ما په ډېر لارښوونې کړي او د خپلې پاڼې له لارې مې توصیې کړي او چا نه را سره منلي البته له ملګرو نه مې چې کومې خاطرې اورېدلې دي په هغې چې کوم مشکلات تېر شوي دي نو هغه
که یوه خاطره یې راته ووایې چې دوی کومه لویه ستونزه درته یاده کړې یا که ښه خاطره وي هغه او که ترخه وي هغه
ترخې دي
ټولې ترخې دي معلومه ده او مهرباني
او لکه همدغه تواتان ورو چې وویلې همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له منځه لري چې یو ساعت دوه ساعت سفرونه ویلي حتی زما ملګرو شل ساعته درویشت ساعته او اوولس ساعته مضمونه کړي دي او همدغسې لکه تاسو چې سونو دغه مسلې هم هلته نه وي پکې همدغه د مړو جسمونه دوی لیدلي دي ډېر وحشتناک حالتونه دي بېخي د بیانولو نه دي او د ډرامې همدغه یو نظر لرم زدران صاحب دغه برخه تاسو یو څه ګورم وحشتناکه جوړه کوي هلته په ګراوند کې که څه هم د ماشومانو اوازونه شته خو
مهرباني خیر اوسې ستاسو نظر و په دې اړه به توب خان نم پوښتو مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریکه کړې وه تاسو کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ ازادي راډیو زموږ فیسبوک پاڼه ده که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریښي دي که وخت خو نور به مه وایو اما شهاب وردګ لیکلی دي چې زه شهاب د وردګ ولایت فعلا جرمني کې اوسېږم لار خو ټوله خطرناکه وه خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کې چې قریب دوه دېرش ساعته پیاده مزل مو کړی و او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو یو اغزن جنگل کې چې ډیره سخته تیاره وه او رڼا مو هم نشوی کولی د برکی اغزن سیمونو څخه تیر وو هلته د ځناورو آواز شو مونږ نور څه وس نه وو پوره یو بل ته نږدې کېناستو یخ هم ډیر وو لباسونه مو هم لامده وو صرف الله جل جلهو کومک مو غوښتو دوه متره راته نږدې شول چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنگل کې لار پیدا کوله ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود تاسو هم دا د یو اوریدونکي البته د یو چې نظر فیسبوک شریک کړو تاسو د ژوند امید څومره باقي وو د سخت لارم چې کتلې
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه او غره ډېر جیک جیک وه او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شو نور حرکت نه شو کولی بس همالته پاتې شو.
زناور آوازونه چې وو کنه غر لږ محفوظ شانتې ښکارېدو؟
نه غر لږ محفوظ او زناور هلته نه و نو لاره ډېره خرابه وه هلته یو دوه درې کسه پاتې شو همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو مونږ بس مونږ حرکت وکړې بس نقطې ماښام و بس نقطې صفر ته چې راورسېدو مونږ بس قاچاغوار ما ته وویل ټول ته وویله چې اووه پنځوس کسه مونږ ټول وایي تاسو دلته صبر وکړئ زه ځم هلته ترکیه څه سره خبرې کوم چې مرض پرېږدي او مونږ حرکت کوو بس همداسې و مونږ ناست و بس بېرته قاچاغوار راغلی وایي ګزمه راغلې د دیران هلته موټرونه تېرېدل سرکو باندې غر د خو ګزمه تېرېږي مونږ ته وایي بېرته حرکت وکړې مونږ بېرته همدومره غره چې مونږ راغلي وه بېرته مې واپس حرکت وکړې خپل ځای ته
بېرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده ووهله بس هلته پیاده ووهله بیا سهار شو لس بجې لس بجې سهار شو بېرته مونږ بس حرکت وکړې وایي شپه مو په غره تېر کړو ډېر هوا سره هم وه بس یخني هم وه بس قاچاغوال لارو مونږ همالته بس
دا ستونزې خو دي لکه شاه بردک چې د جرمن نه لیکلو هغه خو اوس رسېدلی دی خو بیا هم یعنی ګیله لري بیا هم ستونزې ورته یادې دي زموږ ګڼ نور اوریدونکي هم په لاین کې دي یو بل اوریدونکی اخلو دا چې د کوم ځای نه هم اړیکه نیولي او څه ویل غواړي عبدالمالک دی مهرباني عبدالمالک څه به ویل غواړي
مجبوری فصل مجبوری
بلې اورې زما غږ مونږ واورېدو تا وویلې چې ټول هم د ستونزو له مله نه ځي ځینې د څه شي خو البته مونږ اکثره اوریدونکي چې یا مېلمانه چې راغواړو هغوی وایي چې بیکاري وي دلته د ستونزو په اړه باندې خبرې تم چېرته تللی یې که نه په خپل هېواد کې پاتې شوی
مگر دا جدی بار دا خلق نزینه جنه دا مو پا وطن گم دا غش خلق سا بار دا شو کسرا توی دردی چلاس بیر بیر وای چوبا و بکی گرگه دا سر بگاتا که بمیستا سر پاچی بیر سر دا غشب نا پرم دیر خلق این سر سودن سر که دا مو پا منچکا که دا جنوز مولو دالی که
دوی تال تا بشی تیار
اخ کاری سر کردی سر روان سوی
میرا بانی ستاسو نظر و لورزگان نمشاری کو تواب خان ستاس خویلی چه تاسو بیکار وی او دلتا ستونزوا په دې اړه راته ووایې مخکې زمان یو ورور له جلال آباد نه ویلي چې ښځې ماشومان دا هم په دې سفر کې دا هم تاسو لیدل اتمن دودی وضعیت کې لږ تصویر کې
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې خو درته څه وایم چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې بس ایرانیان واخیستله بېرته مونږ ردماس کې او ډېر جنجال مو ولیدل و هلته کله اول چې نیسي ډېر وهي ډېر وایي بیا ځي هلته زندان کې اچوي ډوډۍ چی نه راکوي درته
یعنی که حکومت هم ونیسي که عام خلک هم
حکومت او عام خلک هم شته په کې په غرو کې شته چې نیسي هلته بیا
حتما هغه به غلی
غلی بس غلی بس هلته نیسي بیا کور ته د زنګ وایي چې دومره پیسې راکه او داسې داسې خو ډېر جنجال دي او مونږ کله چې ردمر شوې بېرته بس یو زندان بل زندان دلته فامیلیان و بس ماشومان ورسره و ډېر ځای تنګ و ډېر په جنجال بوخت و هغه ټول بس ماشومان ورسره ښځې نارینه او غټ غسره یې مو
ګیرې یو بل نه چې بیلېږي حتمن ماشومان ژاړي ښځې حتمن بېلتون چې ویني
څوک چې تېرېږي تېرېږي یو یې زوی تېر شوی دی په لارې پاتې شوی دی
یو بل وروستی اوریدونکی اخلو زه خپرونې وخت هم ختمیږي دا چې منتظر پات شو وبخه ورور مهرباني نوم دې خپل ووایه خپله ووایه او لنډ پیغام دی
خلیل نظر مې ښکلي خوست نه له افغانانو هغه ځوانان همدا غوښتنه چې زه خارج ته ځي که نه پیسې چې دلته چاکبت ته ورسي یا نه زره ډالر یا پنځه زره ډالر هغه پیسې چې په داخل کې ولګي دومره بېکار چې هلته زر ګټې نه کېږي چې کابو ډېر ښه
ستاسو نظر ولو خوست نم شریکو مهرباني روغتیا مخکې عبدالقادر له ارزګان نه د عبدالمالک له ارزګان نه هم دې ټکي ته اشاره وکړه تاسو پیسې حتما لرئ چې خارج ته تللی ول دلته کار نه شروع کوئ
دلته نه کیږي کار نه کیږي بس دومره پیسې چې دلته کار نه کیږي بس دولس صنف میں ویل ہے دو لسم سے بس دو کال از بے کار ہوں ہر چرتے چزم ہوئی یا وسطی یا پیسے ہی چھت سوک در تکار ور کی
لمڑے بائی دکار شرائط پورا کے پانتون ہوا ہے تم میں نے بیڑا کیوے لگ پخپل کار کے
پخپل کار خیر بیا دلتا زمرا کار نستا بس زم مائل چیز زم دلتا خارج کی کار کو ما او بیر تا پی خیمانا شما چمالا رو لیدالا او داغ جانجالون میں اولی دلا دیر اب اما ول چیز
میرا بانی خیر سے
خپل وطن سعید امدل تبق
امدل پاتشا میرا بانی ہمیشہ بخیر رہے خیر سے زمنگ دخ پرونی وقت پای تر سید لستاس لک خاطر مو